درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د متحدو ایالاتو د کورنی امنیت وزارت خبر ورکړ چې یو افغان یې په دې تور نیولې دی چې ګواښ کړی و چې په تگزاس کې یو ودانۍ په بم الوزوي. د متحدو ایالاتو د کورنی امنیت مرستیال وزیر تریشا مکلافلن د شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه د کس محمد داود الکوزی معرفي کړ او ویل چې نوموړي په ټیک ټاک کې یو ویډیو کې ګواښ کړی چې د یو بم په جوړولو سره د تگزاس فورت ورث سیمه کې یو ودانۍ الوزوي. مکلافلن زیاته کړه چې دغه افغان وګړی د تیرې اونۍ د سه شنبه په ورځ او یو ورځ مخکې لدی چې یو بل افغان واشنگتن کې د ملي ګارد په دوه غړو ډزې وکړي د اف بی آی پولیس لخوا نیول شوی دی. تریشا مکلافلن نور جزئیات ورنه کړل، خو دومره وویل چې محمد داود الکوزی متحدینو ته د ښه راغلاست د عملیاتو په ترڅ کې امریکا ته انتقال شوی او اوس په تروریستي ګواښ تورن دی. د متحدو ایالاتو حکومت وروسته له دې چې رحمان الله لکنوال تیره چهارشنبه د ملي ګارد په دوه عسکرو د برید په تور ونیول شو، افغانانو ته ویزه ورکول ودرول. په افغانستان کې د طالبان حکومت خبر ورکوي چې په هلمند کې د پاکستان د قاچاقي اموالو یو کاروان کشف او ضبط کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون ناوخته په خپله ایکس پاڼه کې ولیکل چې د دیرشو موټرو دغه کاروان چې د پاکستان تجارتي اموال پکې بار وو او افغانستان ته قاچاقي راوختی وو، د هلمند په بارامچی او ګرمسیر ولسوالیو کې توقیف شو. مجاهد وایي چې د دغه پیښې په ارتباط دوه شپېته کسه هم نیول شوي دي. مجاهد زیاتوي چې درمل، کیلې، لیمو، جامې، اوړه، غوړي او ځینې نور اقلام په دغو قاچاقي موادو کې شامل وو. تقریبا دوه میاشتې کېږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې تجارتي لارې تړل شوې دي. د طالبان حکومت یو ښځه او یو نارینه له کوره د تیښتې او اخلاقي فساد په تور په درو وهلي دي. د طالبانو د حکومت سترې محکمې د شنبه په ورځ وویل چې دغه دوه کسان د روی دوآب ولسوالۍ د ابتدایي محکمې د حکم په اساس له شلو تر دیرشو دورې وهل شوي دي. اعلامیه زیاتوي چې دغه ښځه او نارینه تر دوو کلونو په تنفیزي حبس هم محکوم شوي دي. ستره محکمه دغه راز وایي چې یو بل کس د جوزجان ولایت په خماب ولسوالۍ کې د غلا په جرم په درې میاشتې تنفیزي حبس محکوم شوی او په عام محضر کې نه دیرش دورې وهل شوی دی. د طالبانو حکومت لخوا په عام محضر کې مجرمانو ته سزا ورکولو پراخ نړیوال غبرګونونه راپارولي دي. سره له دې چې د طالبانو حکومت وایي چې دا کار د شریعت د پلي کولو په چوکاټ کې کوي، خو منتقدین وایي تورن کسان د محکمې په جریان کې مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري او بدني سزا انساني کرامت سره منافات لري. د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ په وینزویلا باندې د واشنگتن د فشارونو په ترڅ کې د وینزویلا هوایي حریم په بشپړ توګه تړل شوی اعلان کړ. تیر اونۍ وروسته له هغه چې د متحدو ایالاتو فدرالي هوایي چلند ادارې د ناوړه امنیتي وضعیت او د وینزویلا شاوخوا د نظامي فعالیتونو زیاتوالي خبرداري ورکړ، شپږو نړیوالو هوایي شرکتونو په موقتي ډول دغه هیواد ته الوتنې لغوه کړې. د متحدو ایالاتو فدرالي هوایي چلند ادارې خبرداري ورکړی و چې د نظامی فعالیت زیاتوالی کولای شي ملکی الوتکو ته په ټولو ارتفاعاتو کې د وینزویلا د پاسه له تیریو دو نیولې د دغه هیواد په هوایي ډګرونو کې د کوزیدو او الوتو په محل احتمالي ګواښ رامنځته کړي. د شنبه په ورځ ټرمپ په خپله ټولنیزه شبکه تروت سوشیال کې ټولو هوایي شرکتونو ته خبرداري ورکړ چې وینزویلا او د شاوخوا هوایي حریم یې په بشپړ ډول بند وګڼي. یو ساعت وروسته د وینزویلا حکومت په یو اعلامیه کې د متحدو ایالاتو د ولسمشر څرګندونې د وینزویلا د ځمکني بشپړتیا په وړاندې استعماري ګواښ او د نړیوال قانون سرغړونه وبلله او وغندلې. او د اوکراین ولسمشر په داسې حال کې چې حکومت د فساد تورونو او هیواد د روسیې له بریدونو سره مخ دی، د سولې موافقې ته رسیدو لپاره خپلې نړیوالې هڅې ګړندۍ کړې. متحدو ایالاتو ته د مذاکراتو ټیم لیږي او په خپله پاریس ته د سفر پلان لري. ولودیمیر زلنسکی د شنبه په ورځ وویل چې د بایسته سولې او د 2022 کال په فبروري کې د روسیې لخوا پیل شوی پشپړی هرکل د پایته رسولو لپاره د هڅو په ترڅ کې د مذاکراتو ټیم متحدو ایالاتو ته لیږي. هغه وویل چې د پلاوی مشري به د پخواني دفاع وزیر رستم عمروف لخوا کیږي چې اوس مهال د اوکراین د ملي امنیت او دفاع شورا سکرتر او د کیف د مذاکراتو د ټیم غړی دی. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. اروپایي ټولنه یو ځل بیا د افغان ښځو او نجونو په زده کړو ټینګار کوي.
د تحصیل زمینه برابر نشي، زموږ نسل به نسلونه بې سواده پاتې شي. ستاسو مخته به په افغانستان کې نسل.
متحدو ایالاتو افغانانو ته ویزې ورکول درولي.
د امریکا دغه تصمیم چې دوی ټول کیسلرونکي څوک چې دوی د دې د کیسونې ځنډولي، دا ځکه د اندېښنې وړ ده چې موږ دلته له یو نامعلوم برخلیک سره ورله مخامخ یو.
په کابل کې د کبانو د غوښو بیې اوچتې شوې دي.
غریب سړی خو بیخي په خپلم نشي کېخستی.
نور مطالب او ریپورټونه هم لرو، راسره پاتې شئ.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
اروپایي ټولنې یو ځل بیا د افغان ښځو او نجونو د زده کړو پر اهمیت ټینګار کړی دی. د ټولنې زیاته کړې ده چې د ټولو لپاره د زده کړو برابرول د بې باثباته او له تاوتریخوالي پاکې ټولنې او راتلونکي ترلاسه کولو کلي ده. خو له زده کړو یو شمیر محرومې نجونې وایي چې یوازې خبرې او بیانونه کافی نه دي او له عملي اقداماتو پرته د دوی او په افغانستان کې د راتلونکو نسلونو راتلونکي له خطر سره مخ ده. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
اروپایي ټولنې یو ځل بیا د افغان ښځو او نجونو لپاره د زده کړو اړتیا برسېره کړې ده. د ټولنې د شنبه په ورځ د نومبر په 9 په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د اورنج د ورلد کمپاین کې د افغان ښځو او نجونو د زده کړو لپاره د اروپایي ټولنې پر دوامدار ملاتړ ټینګار کیږي. دا کمپاین هر کال د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو این وومن لخوا پیلېږي او موخه یې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالي په اړه د عامه پوهاوي لوړول، د نړیوالې ټولنې او حکومتونو او ادارو هڅول دي چې د ښځو او نجونو د ساتنې لپاره عملی قانون پورته کوي. اروپایي ټولنې زده کړې د ټولو لپاره د زیانګالي کېدو کمولو او د خورا باثباته او له تاوتریخوالي پاک راتلونکي جوړولو لپاره کلیدي بللې ده. دا په داسې حال کې ده چې افغان ښځې او نجونې د طالبانو د محدودیتونو له امله له تیرو 4 کلونو څخه زیاتې مودې راهیسې له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو محرومې سوې دي. له زده کړو یو شمېر محرومې نجونې وایي چې یوازې خبرې او بیانونه کافي نه دي او د عملي او محسوسو اقداماتو نشتوالی د دوی او په افغانستان کې د راتلونکو نسلونو راتلونکي له خطر سره مخ کوي. له لوړو زده کړو یوې محرومې نجلۍ چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور سي، د شنبې په ورځ د نومبر په 9 ازادي راډیو ته وویل:
د تحصیل زمینه برابره نشي، زموږ نسل به نسلونه بې سواده پاتې شي. ستاسو مخته به په افغانستان کې نسل، ځکه د یوې مور په واسطه شاطره په یو هغه نسل ته ښه روزنه ورکول کېږي، تعلیم ورپرخه کېږي، تعلیم لرته هڅول کېږي. نو که چېرې د افغان مېرمنې د تعلیم څخه بې برخې شي، نو دا به یو غټ بحران وي د افغانستان.
یوې بلې نجلۍ چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور سي او د طالبانو د محدودیتونو له امله له ښوونځي منع سوې، ازادي راډیو ته وویل: دا وایي زه د یوې افغان نجلۍ په توګه احساس کوم چې یوازې خبرې کول او کمپاین کافي نه دي او د دې پیغامونو تر څنګ موږ عملي اقداماتو ته هم اړتیا لرو، لکه د افغان نجونو لپاره د ډیرو تحصیلي او مشخصو برسونو رامنځته کول او د ویزې پروسې باید اسانه کړل سي. د زده کړو د حقونو فعالین هم وایي چې د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت زیاتېدونکي محدودیتونه په افغانستان کې د یو پراخ اوږدمهاله او نه بېلېدونکي ناورین پیل نښه ده. له دې ډلې د زده کړو فعال فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل:
د هر هیواد پرمختګ پوهانه او لوړو تحصیلاتو پورې اړه لري. که یو ملت د پوهې لوړو درجه ته رسېدلي، ملت هوساینې او استقرار ثبات ته رسېږي. متاسفانه په افغانستان کې چې د ولس او د وګړو د نیمایي برخه پرمخ د مکتبونو د پانتونو دروازې بند دي. طبیعي ده چې د افغانستان د پرمختګ په مقابل کې د ثبات په مقابل کې دا یو ستر خنډ جوړیږي او دا خنډ رامنځته کیږي.
طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو راهیسې د نجونو پر زده کړو محدودیت لګولی، خو تل د دوی په حکومت کې د دې موضوع په اړه بېلابېل نظرونه موجود دي. تازه په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د قوس په څلورمه ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د نجونو د زده کړې په اړه د طالبانو په حکومت کې اختلافات شته، خو نوموړي زیاته کړې چې هیله من دی چې په افغانستان کې به د نجونو د زده کړو په برخه کې بدلونونه رامنځته شي. د نجونو پر زده کړو د طالبانو محدودیتونه له پراخو کورنیو نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوي او په مکرر ډول له دوی د دې محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه شوې ده، خو طالبانو تل ادا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي او تر اوسه یې په دې اړه خپل دریځ نه دی بدل کړی.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یوناما ټینګار کړی دی چې افغان ښځو ته باید یو ځل بیا په ټولنه کې د ګډون د حق د ترلاسه کولو اجازه ورکړل شي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو د شپاړس ورځني کمپاین په پنځمه ورځ یوناما پرون په خپله فیسبوک پاڼه په یو بیان کې لیکلی دی چې هیڅ هیواد د ښځو د انزوا پر مهال پرمختګ نشي کولی. په ورته وخت کې یو شمېر نجونې او مېرمنې چې د طالبانو د حکومت د بندیزونو له امله له کار څخه محرومې شوې دي وایي چې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو د شپاړس ورځني کمپاین په پنځمه ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما ټینګار کړی چې افغان مېرمنې باید په ټولنه کې د ګډون حق بیرته ترلاسه کړي. نن شنبه د نومبر 9 یوناما په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي هغه ټولنې پرمختګ نشي کولای په کومو کې چې ښځې د عامه ژوند څخه لرې کیږي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو شپاړس ورځني کمپاین هر کال د نومبر له 15 د ډسمبر تر 10 ترسره کیږي او سږ کال یې د یوناما له لوري له افغان مېرمنو سره ودرېږي په نوم د هشټګ په کارولو ملاتړ کیږي. یوناما په دې اړه په یو بیان کې ویلي کله چې ښځې د کاروبار له لارې ګټه ترلاسه نه کړي نو کورنۍ بیا لا پسې بېوزله کیږي. په همدې حال کې یو شمېر هغه مېرمنې چې واک ته د طالبانو له بیا ځلې رسېدو وروسته د بېلابېلو محدودیتونو له امله بې دندې شوې وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او په سختو شرایطو کې ژوند تېروي. یاسمین چې په کابل کې په یوه نادولتي موسسه کې کار کوي وایي هغه د خپلې شپږ کسیزې کورنۍ مسؤلیت پر غاړه لري. مرسل چې په اقتصاد وزارت کې دنده درلوده اوس مهال بیکاره ده، هم ورته شکایت لري.
مشکلات اقتصادي خو مو فعلا زیاد شده، نظر به این محرومیت هایی که از کار و وظیفه و مشکلات دیگه پیش آمده در این شرایط فعلا خود خیلی یعنی ناتوان احساس میکنیم، کلا از افغانستان ناامید شدیم.
در خود در حقون یو شمیر فعالان په افغانستان که در خود در ستونزو پاړه اندېښنه څرګندوي او ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه د ستونزو حل کولو ته جدي پام ونه کړي نو د افغانستان د نفوس یوه برخه بل منځل اړه شي.
اگر این وضعیت متاسفانه از طرف جامعه جهانی نادیده گرفته شوه، اگر جهان بر خاموشی که داره اتکا بکنه و فکر میکنم وضعیت ما از بدترینایش میبینیم و با یک بحران و یک فاجعه انسانی در سالهای آینده و حتی یک نسل که فعلا او نسل جوان افغانستان است با هزاران درد و مشقت روبرو شوند و یک نسل نابود شوند.
د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو بیلابیلو نړیوالو بنسټونو په وار وار په افغانستان کې د ښځو او نجونو د اوسني وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د طالبانو له حکومت څخه غوښتي چې پر دوی لګول شوي محدودیتونه او بندیزونه لرې کړي. خو د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونه تامین کړي، داسې مهال چې واک ته تر بیا ځلې رسېدو وروسته یې د نجونو په وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه له هر ډول عصري زده کړو دروازې تړلي او په ډېری دولتي او ټولو غیر دولتي ادارو کې د دوی په بندیز لګولې. طالبانو د غراز تفریحي پارکونو، خزینه حمامونو، ورزشي لوبغالو او لمحرم پرته د ښځو په سفر هم بندیز لګولې او د دې ترڅنګ په دوی د حجاب مراد کول جبري کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي اساسوالۍ یا یوناما د نومبر په 25مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو د نړیوالې ورځې او د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په وړاندې د 14 ورځنی کمپاین په لومړۍ ورځ په یو بیان کې ویلي و چې د 13 کلونو په اوږدو کې د تاوتریخوالي له لوړ خطر سره د مخ افغان میرمنو او نجونو شمیر 40% زیات شوی او دا چې اوس مهال 14.2 میلیونه ښځې خوندیتوب او مرستې ته اړتیا لري. په دې بیان کې په افغانستان کې د یوناما د سرپرستی او د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي د مرستیالي جورجټ ګانیون له قوله راغلي و چې د افغان ښځو لپاره تاوتریخوالي یوازې هغه څه نه دي چې لیدل کېږي او یا اوریدل کېږي، بلکې د دوی د غږونو خاموش کول، د دوی د راتلونکي لپاره تړل شوې دروازې او د دوی د حقونو اخیستل هم تاوتریخوالی دی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلوروي ساعت.
د امریکا بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې افغان پاسپورت لرونکو ته د ویزو ورکول ځنډولې دي. د دغه وزارت له لوري په خبر شوي بیان کې راغلی چې دا اقدام د امریکا د ملي امنیت او عامه خوندیتوب د ساتنې لپاره اخیستل شوی دی. دا وروسته لدې چې د تیره چهارشنبه په ورځ یو افغان تبع د متحدو ایالاتو په پلازمینه واشنگتن ډی سي کې سپینې ماڼۍ ته څیرمه د هغه هیواد د ملي ګارد په 2 سرتیرو برید وکړ. د ویزو د ځنډېدو دغه اقدام د اس آی وی ګن کیس لرونکي چې اوسمهال په پاکستان کې میشتي سخت اندېښمن کړي دي. دوی غوښتنه کوي چې امریکا د یو فرد سزا ټولو ته نه ورکوي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د امریکا په واشنگتن ډی سي کې د دې هیواد د ملي ګارد په 2 سرتیرو د یو شکمن افغان وګړي تر حملې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې افغان پاسپورت لرونکو ته د ویزي ورکول ځنډولي. د دغه وزارت له لوري په خپور شوي بیان کې چې نن شنبه د نومبر 9 د دې وزارت په اکسپان خپور شوی راغلی چې دا قدم د امریکا د ملي امنیت او عامه خوندیتوب د ساتنې لپاره اخیستل شوی دی. پام دې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د قونسلي برخې په رسمي ویبپاڼه په یو بیان کې راغلی چې د روان نومبر 20 وروسته د افغان ځانګړي کډوالۍ ویزي اس آی وی په ګډون ټولو افغان پاسپورت لرونکو ته تر بلې خبرتیا پورې د ویزو صادرول ځنډول شوي. خو په بیان کې راغلی چې د روان کال د دسمبر تر 1 دېرشمې لا هم په شرایطو برابر کسان کولای شي د اس آی وی کیسونو لپاره خپل اسناد جمع کړي. خو د ویزو د ځنډېدو اعلان په پاکستان کې میشت اس آی وی ګڼ کیس لرونکي اندېښمن کړي. دوی غوښتنه کوي چې امریکا د یو فرد سزا ټولو ته نه ورکوي. د پاکستان په اسلام آباد کې میشت د اس آی وی او افغان کیس لرونکي چې نه غوښتل په راپور کې نو مخبور شي، د امنیتي اندېښنو له امله د غږ د بدلون په شرط نن شنبه د نومبر 9 ازادي راډیو ته وویل چې له 13 کلونو راهیسې له خپلې 3 کسیزې کورنۍ سره یو ځای د امریکا ویزو ته منتظر دی.
د امریکا دغه تصمیم چې دوی ټول کیس لرونکي څوک چې دي د دوی دا کیسونه ځنډولي، دا ځکه د اندېښنې وړ ده چې موږ دلته له یو نامعلوم برخلیک سره ور له مخه مخامخ یو او اوس به هم لا پسې دی موږ د دې برخلیکي کیسه به سره اوږدېږي او باید یو فرد سزا دوی ټول ملت ته ورنه کړه. دا نه اصولي ده او نه قانوني کار ده، ځکه جرم فردي عمل ده او باید فرد ته سزا ورکړل شي.
په همدې هیواد کې یو بل میشت اس آی وی افغان کیس لرونکي هم ورته اندېښنه وښوده او غوښتنه یې وکړه چې دوی په افغانستان کې د امریکا د موجودیت پر مهال دغه هیواد له سرتیرو سره د ترهګرۍ په وړاندې په لومړۍ کرښه کې همکاري کړي. دی چې هم نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل.
د امریکا په متحده ایالاتو کې چې کوم افغان کس خلک په ډزو باندې ویشتی دي، دا یو فردي عمل ده. جزا او سزا که ورکول کېږي هماغه کس ته دې ورکول شي. د هغه په سر باندې د سلګونو زرګونو افغانانو کارونه او کیسونه او چې دي دا باید معطل نه شي. دا
په همدې حال کې په امریکا کې د افغانانو د کډوالۍ ملاتړ سازمان افغان یواک په یو اعلامیه کې د افغانانو په وړاندې د امریکایي ویزو د ورکړې د ځنډولو پریکړه د افغان متحدینو او امریکایي سرتیرو په وړاندې جدي بې عدالتي بللې ده. دغه سازمان په یو اعلامیه کې چې نن د نومبر په 9 خبره کړې ویلي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هڅه کوي چې ایس آی بی پروګرام وتړي. په اعلامیه کې ویل شوی چې دا په مستقیم ډول د فدرالي قانون او د محکمې د امر خلاف اقدام دی چې دغه په خبره دا نتیجه هغه هدف دی چې 3 پرې کار شوی دی. په دې اعلامیه کې د امریکا د افغان متحدینو د قربانیو یادونه شوې او پکې راغلي چې دا اقدام قصدي عمل دی او کانګرس باید سمدستي خپل قانوني واک وکاروي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې 4 په ورځ د نومبر 28 یو افغان تبعه د متحده ایالاتو په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې سپینې ماڼۍ ته څیرمه د هغه هیواد د ملي ګارد په 2 سرتیرو حمله وکړه چې لامل یې وی سرتیری ورسته په روغتون کې ساور کړه او بل لا هم په مرګونی وضعیت کې په روغتون کې بستر دی. امریکایي رسنۍ ویلي شکمن حمله کوونکی رحمان الله لکنوال نومیږي چې په 2021 کال کې دغه هیواد ته ایستل شوی. دغه پیښې د امریکا د ولسمشر په ګډون دغه هیواد د چارواکو غوسه پارولې او پر کډوالو یې سخت محدودیتونه اعلان کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان کړی چې د درېمې نړۍ له ټولو هیوادونو به متحده ایالاتو ته کډوالي دایمي بند کړي. پرون د نومبر 28 د امریکا د تابعیت او کډوالۍ خدمتونو ادارې یو ایس سی آی ایس ویل هغه کسانو ته به ورکړل شوي ګرین کارتونه بیا وسیړي چې له 19 هیوادونو امریکا ته کډوال شوي. په دې 19 هیوادونو کې افغانستان هم شامل دی. د امریکا د ملي ګارد په 2 سرتیرو تر برید او د افغان کډوالۍ د ځانګړو ویزو د ځنډ دا پریکړه داسې محل شوي چې لا هم زرګونه افغانان د پاکستان په ګډون په درېمو هیوادونو کې د امریکایي ویزو په تمه شوي سبا کوي. دغه افغانان اوس مهال له پاکستان هم د جبري ډیپورت لګواخ سره مخ دی. وایي که افغانستان ته ستانه کړل شي هلته ژوند د مرګ لګواخ سره مخ دی. په دوی کې د امریکایي ځواکونو افغان همکاران د تیر جمهوري حکومت سرتیری خبریالان د بشري حقوقو فعالان او یو شمیر نور شامل دي چې شمیري زرګونه کسانو ته رسیږي.
له خبرونو ور اخوا
افغانستان کې د کبانو د غوښې یو شمیر خوخونکي او کب پلورونکي وایي نن سبا یې بیې لوړې شوې دي. دوی یې لامل پاکستان سره د لارو بندېدل ګڼي. د کبانو یو شمیر افغان سوداګر هم دا خبره کوي او زیاتوي چې له دې عمله دوی ته هم تاوانونه اوښتي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم دا موضوع تاییدوي. نور جزئیات په دغه رپورت کې.
په کابل کې مو د کبانو د یوې اخیستونکي او کب پلورونکي ترمنځ د پیر او پلور خبرې اورېدې. د کابل د تایمنیو پروژې د اوسیدونکي زکی شنبه د نومبر په 9 ازادي راډیو ته وویل کبان یې اخیستل خو نه اخیستل ځکه په خبرې ډېر ګران وو.
نن مې کبانو ته زړه سوی و. لاړم بازار ته چې کبان واخلم خو ډېر ګران سوی و. کیلو په 2.5 سوه 3 سوه 4 سوه نو ومې نسوکه اخیستلی. بیرته کور ته راغلم.
پلورونکي هم دا خبره مني چې کبان د شپې ورځې ګران شوي دي. د ننګرهار ولایت د مخابراتو په چوک کې کب پلورونکي نعمت ازادي راډیو ته وویل
پاکستان نه چمال راتله کیلو په 90 روپے 100 روپے منته خمای راته نو کولمې بم پکې نه والے غړ مې په 100 روپے جاغنه باندې مې نه و 100 روپے چې د ایران ناراضي نو 400 300 نو دا د یار ورځ ریټ ما بیلی ډیر ګران پی وځي. غریب سړی په بیخي په خپل نشي کې خسته.
کبان چې بیلابیل ډولونه لري او د افغانستان په بازارونو کې په خام او هم پخه ډول خرڅېږي د هوا په سړېدو سره بازارونه ګرمي کې او خلک کې ډېر اخلي. په افغانستان کې د کبانو یو شمېر سوداګر وایي د کبانو د بیو د پورته کېدو اصلي لامل پاکستان سره د لارو بندېدل دي. د دې ډلې د کبانو سوداګر اختر ګل ازادي راډیو ته وویل
کله چې دغه اوازه وشوله چې 15 شپږشتم باندې ګیټ خلاصېږي نو ما مال پرې راواچو زخته زیات. هغه چې ګیټ خلاص نه کړه هغه مال کې ما تاوان نه وکړل. دې کې مې 15 لک روپۍ تاوان وکړ. د ما اوس په پاکستان کې کته د 15 کروڑ روپۍ کالدارو فارمونه دي او زه دومره ورته خپیم چې دا میان زه څه رقم راواړو.
اختر ګل وایي اوس چې لاره بنده ده یوازې له ایرانه کبان راځي چې ګران دي. له ده مو وپوښتل چې ولې همدا پانګونه په افغانستان کې نه کوي. هغې راته په ځواب کې وویل
ولې نه لګو ولې نه لګو چې مونږ ته افغانستان کې څوک راکړي دونه ځمکه زر جریبه 1.5 زر جریبه دام د افغانستان ډیر کم وخت پوری کیږي د ته مونږ ته دلته ډیر ازمکه پکاره ده لګ ازمکم نو او بیا د دې میان خپل ازمکه پکاره ده پغه ملک بندو ولې په خپل ملک
د اختر ګل ته د غوښتنې او د چا محل په افغانستان کې د کبانو څومره فارمونه شته او څومره کبان پکې تولیدي کی د طالبانو حکومت د کرنې او بولګول او مالداری وزارت ویان غلام محمد کاظم مو وپوښت خو نوموړي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې خو مخکې د روان 31 کال په جنوري میاشت کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون د دغه وزارت د ویان په حواله په خپل ویبپاڼه کې لیکلي وو چې په دغه هیواد کې د کبانو 2800 فارمونه شته چې د خصوصي سکتور لخوا جوړ شوي او په کلني ډول نږدې 10,000 میټریک ټونه کبان تولیدوي د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان الکوزي هم شنبه د نومبر 9 ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې افغانستان ته کبان ډېر له پاکستانه راتلل چې اوس په خبره یې نه راځي خو دا چې په کومه اندازه دا واردات ترې کېدل په دې اړه یې څه ونه ویل د یادونې ده چې پاکستان له افغانستان سره خپلې ټولې لارې د اکتوبر په 11 د ډیورنډ کرښې په اوږدو طالبانو سره تر نښتو وروسته تړلې دي ازادي راډیو سره د مرکه شویو کسانو د خبرو پر بنسټ چې مخکې په بېلابېلو راپورونو کې ورسره خبرې شوې او هم ځان د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د ګډې خونې د مسؤلانو په خبره د کبانو په ګډون په افغانستان او هم پاکستان کې د خوراکي توکو درملو ساختماني موادو او نورو هغو توکو بیې لوړې شوې دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې راکړه ورکړه کې شامل وو
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر ملي ازادي راډیو نه زده کړې دي ځان حقوق د بل حقوق د
کاوه ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړي
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په خوست کې کاروندګر وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د غنیو کښت ښه نتیجه ورکړي او کچېرې په داخل کې د بوري او ګوړې تولیدي فابریکې جوړې شي نو په دې ځای کې به د غنیو کښت پاملرنه زیاته شي بلخوا د خوست د کرنې ریاست مسؤلان هم د غنیو حاصلات ښه بولي او وایي چې په دې ولایت کې د غنیو کرنه ښه نتیجه ورکوي نور تفصیل په دغه رپورت کې
په خوست کې کروندګر وایي په دې ولایت کې د غنیو سګنیو کروندې نتیجه ښه معلومیږي او که چیرې اړوند ادارې د غنیو په ترویج کې له دوی ملاتړ وکړي همدارنګه پانګوال د بوري او غوړې د تولیدي فابریکو پر جوړولو پانګونه وکړي دوی باور لري چې قرار قرار به خوست او هیواد د بوري او غوړې د تولیداتو له اړخه ځان بسیاینې تر کچې ورسیږي دوه تنه کروندګرو مامور او روف چې په خپل ځمکې غني کړې مشال راډیو ته وویل
د دلته کارخانه جوړه شي موږ په خپله بوره دلته جوړوای شو دا سل په سلو کې دا غنیوي ابوری ته آماده دي نو موږ به دینه خلاص چې یای پاکستان نه یای بلځ نه یای ازبکستان نه یای تاجکستان نه موږ برارو موږ به خپل په کور دینه نه براول رو ها شاید موږ د نورو ولایتو ته هم ورکو
چې کله د بوري کارخانه غشي بیا هو هر سړی کوشش کوي چې اې دې حاصله زیات کې اول زایم چې یو جره منځه کپلی کوم چې کله زو پیګم چې دلته موږ ته یو څلور ستر چې ګاټه لوستر چې نو دوا جره بای کوم درې کوم
کاروندګر زیاتوي اوس مهال د دوی د غنیو د کار ډیر هدف په خار کې پر خلکو د غنیو یا د غنیو د تازه او بو خرڅول دي خو کچې د کاروندګر پوه شي چې د دوی محصولاتو ته په ډیر اندازه اړتیا ده نو کرکې د تبې پام ډیر کی دوه تنه نورو کاروندګرو سناګل خوري او فضل رحمان چې هغه هم پر خپل ځمکو غنی کړی وایي
غواړه وخه یې که بورا وخه یې که پښوی هر شی عوام ته به تکلیف نه وي پښوی سہولت پي پسه هی ریټ په ملاویږي صفاس وترا
موږ وړو چې مطلب کنه دی جزونو تلس کې څه جوړه کی اندایا جوړه کی بل بده خالق مصروف آشي په دمنځکو کې نن سبو زمیدارون کنه چې کوم واخ کنه دا غنی دای تکنه پرزونه بای لوړی شي بلکل تکنه دای کنه بیا پیکر کی چواله دا خو پروسه کول مو ته ون وکړو کنه بلکل تبیا دای زړه نه خکوي چې دای کنه زمیدارای ته مخه وکی
بلخوا د کرنې ریاست ځایي مسؤلین وایي په اوس وخت کې کروندګر د نورو هیوادونو د کرنیزو محصولاتو څخه په الهام یا اوسنیو اړتیاو ته په کتو په خپلو ځمکو د هغو کرنیزو توکو کار ته پام کوي چې ښه حاصل او بازار ولري دوی زیاتوي سږ کال په دې ولایت کې یوازې په 30 هکټاره ځمکې غني کرل شوي چې تمه ده تر 350 ټنه پورې محصولات ورڅخه ترلاسه شي د خوست د کرنې رئیس مولوي شیر محمد زبی وویل که چیرې فابریکې جوړې شي د غنیو له محصولاتو لاس په لاس د ګوړې او په راتلونکي کې د بورې د تولید په برخه کې ورڅخه کار اخیستل کیدای شي
افغانان دې ته متوجه شوي دي چې هغه خپل د کښت طریقه بدله کړي او دې باندې ګنې ډېر وکړي، نو دا په سلو کې 90% د ګوړې احتمال شته چې کارخانه دلته جوړه شي او هغه به نتیجه ورکړي، او دغه رقم په مرور د وخت سره په کم وخت کې به انشاءالله د بری دپاره مو دومره خام مواد ولرو دومره ګنۍ چې هغه د بری په افریقا هم کامیابه کړي.
یاد دیوی د افغانستان په څو ولایتونو لکه ننګرهار، لغمان، بغلان، کندوز، هلمند او خوست کې چې نسبتا ګرمه هوا او د اوبو یو څه ډېرې سرچینې لري، ګنی پکې لږ یا ډېر کرل کیږي. خو د اصلاح شوي تخمونو او اوبو د دایمي سرچینو د کمښت او د پروسس د کافي فابریکو د لګوالي له کبله کار محدود دی، او یوازې په ځینو ولایتونو کې ورڅخه په وړو کارخونو کې په کمه اندازه بوره تولیدیږي او ډېره برخه بوره افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو واردېږي.
د ازادي میلمه زمانو ریاست نوري نیک هلی ومني. د ازادي میلمه د لړۍ په دې برخه کې مو په پاکستان کې د کوچیانو یو مشر میلمه کړی چې یوازینۍ هیله د افغانستان او پاکستان د ولسونو ترمنځ سوله، امن او ورورولي ده. حاجی سید خان چې له څو لسیزو رئیس د پاکستان په سړو او تودو سیمو کې ژوند تیر کړی، د کوچیانو د یوې ټولنې مشري هم ورلغاړې ده. حاجی سید خان وایي پلرونه پر افغانستان د پخواني شوروي د پوځي یرغل په مهال چې کله هلته ناکراري زیاته شوه پاکستان ته راوختي او بیا هیڅکله هم بیرته هلته نه دي تللي. نوموړی وایي اوس چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خراب شوي د کوچیانو ژوند هم په هغه هیواد کې سخت شوی دی. نور به په خپله له حاجي صاحب سعید خان نه واوري. حاجي صاحب، کور ودان چې زموږ بلنه مو ومنله، که په پیل کې په خپله ځان د ازادي راډیو اوریدونکو ته وروپیژنئ، اوس چیرې اوسئ، څومره مالونه لرئ او ژوند مو څنګه تیریږي؟
زه ما نوم حاجي سعید خان کوچی ده او په کام احمد زیما، او موږ دلته په ګڼ شمېر کوچیانی یو څو کسان موږ د دغو نمایندګي کوو د کوچیانو، ټولو کوچیانو.
څومره رمې لرئ او کاروبار مو څنګه ده؟ په کومو ځایو کې ګرځئ او د څړځایونو په ارتباط کې راته ووایئ.
موږ رمې تقریبا له سلو نه واخله تر 1500 تر 1600 پورې مالونه لرو. د مختلف کامونه دي، موږ د مزوی کې لکه مزوی کې نور کامونه هم دي په دغه کوچیانو کې. اوړي کې موږ خېزو یخو سیمو ته لکه کاغان، ناران، دسې ضلع بډاګرام چوړ ورته وایي هغه علاقه ته، او بعضې کورونه سوات خوا ته خېزي.
دغه څړځایونه هغه مو پولې اخوا ته دي، دې خوا د افغانستان خوا ته تاسو نه راخېژئ؟
دې خوا ته د وروس له جنګ مخکې ختل د موږ پلرونه، بیا چې کله د وروس جنګ شروع شو په افغانستان کې بدامنۍ شروع شوې، لکه بمباری شروع شوې، لغه نه شاته بیا نه در ختلي، او دلته د کشمیر خوا ته لکه دغه یخې سیمې وې او په همدغو وړی بلته تلو، او زمې به نور د پاکستان مختلفو سیمو کې اوسېدلو.
هغه وخت ستاسو پلرونو عادي تګ راتګ کوو د پاکستان او د افغانستان ترمنځ په ژمی موسم کې؟ به تاسو حتما تللی پاکستان ته او په اوړي کې بیرته راختلی افغانستان ته؟
بالکل وروره، هغه وخت کې لکه دغه د لارو بندیزونه او دغه خبرې نه وې، په زمي به شو نو د اوخو له لارې موږ به خپل سامانونه په اوخو کتب د پاکستان دغه پېښور، چارسدا، مردان تر دغه علاقې پورې، او بعضې خلک هغه چې کورمې جنسۍ ټل پړه چینار تر کواټه پورې دغه علاقې پورې به زمې ته موږ راتلو د موږ پلرونه، او وړي کې به بیا واپس ختل.
د هغه پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو په مهال چې تاسو پلرونو دغه تګ راتګ کوو د دواړو هېوادونو ترمنځ، له هغه وروسته بیا هېڅکله داسې نه دي شوي چې تاسو واوړئ؟
نه، بالکل نه تللي، ځکه نه تللي چې هلته بد امني وه او پوره امن نه و، دغه رمې او ګلې د خلکو ضایع کېدلې، چا څوک پاتې مو هغه خلکو ته ډېر غټ تاوان ورسېده، هغه موږ چې راغله بیا دغه سیمو کې ګرځېدلو.
تاسو د رمو وویلې، د اوښانو مو یادونه وکړله، کله چې داسې لرې مزلونه مو کول خو طبعا د بارونو د وړلو لپاره تاسو اوښانو ته ضرورت درلود، اوس هم اوښان ساتئ که نه؟
نه وروره، دغه کومې علاقې د کشمیر علاقې چې دي، کاغان، ناران، دا ډېرې سختې دي، په دغو کې کچرې اسونه او خرونه د دغه للارې منګه خپل مشکلات او خپل ضرورت را پکو.
معمولا ډیر رمچ لري یو کوچای څومره رمه لري او آیا دا د دوی د کورنۍ په غړو پورې تړلې ده چې کولای شي د هغوی پالنه وکړي او که څنګه؟
همدې څه ده، اوس یو سړی سل مال لري او بل سړی اته سوه مال لري. دې کې کومه غریبه طبقه چې ده، یو سړی وس مطابق اته سوه مال چې لري، نو بیا دغه غریبانو ته سل مال، یو نیم سل مال، دوه سوه مال هغو ته ورکړي تر د اختر تر ټیمه، ځکه دغه لار لا مونږ کې ستا له وسه یو بل سره په صحیح قیمت یې ورکړي. اختره پورې یو نیټه یې هغه یې ساتي او بعضې څلور پنځه سوه مال دوی بیا په کومه ګڼه کورنۍ په خپل حساب کې زمي کې دی جب خرچه پې کوي، لکه فصلونه ورته اخلي، بوس ورداوي ورکوي، اوړي کې خو بیا غرونه دي آزاد دي، هغلته بس دوه سوه پنځه سوه یو رقم دي، ځکه هغلته آزادې سیمې دي.
یعنی په خپلو کې یو د بل لاس نیسي؟
بالکل یې نیسو، بالکل، ځکه دی کې مونږ کې چې هر سړی غریب شي یا ولویږي، نو دغه زه شکریا ادا کوم له خپل قوم او کوچانو نه یو له بله مونږ کومک کوي، ډېر کومک کوي تر اوسه پورې.
کوم حالاتو کې یو څوک رمل لاس ورکوي یا لاس چې ویلې چې سړی ولویږي غریبیږي، ولې علت یې معمولا څه وي؟
علت یې دمنه یو غټه رنځوري راشي، انسان دا داسې غټه بیماري راشي، یا بدبختانه په غمن یو بدی دښمني راشي، داسې انسان دا خو په هر ملک کې فرج کې په یو انسان باندې خدای یو آفت راشي، یا دې تندر راشي یا سیلابونه راشي، نو په دغه سیالات کې بیا یو بل مونږ غږ کوو، یو ټولنه جوړ کوو، بل سره کومک کوو.
تاسو ویل چې تاسو سره په حدود د زرو د کورنیو د سر کسانو نمونه ثبت دي، په ټوله کې چې تاسو د دغه ټولنې سرپرستی کوئ، د کوچانو څومره شمېر څومره کسانو ته رسیږي؟
مسیرام خو هغه چې په هر قوم کې خپل خپل مشر مونږ لرو کنه، ډېر څلوېښت مسیران دي. بیا په دغه ټولو نمایندګي تقریبا مونږ څلور کسان کوو، حاجي صاحب جان په نامو، خان ولی په نامو، د انار خان په نامو، یو حاجي مخدوم امین نومیږي، بس مونږ سرپرستی بیا د دغه خلکو دغه کسان کوي.
د تاسو ټولنه معمولا د کوچانو ټولنه ته کوم خدمات سرته رسوي؟
هغه چې هر مشکل دی، مونږ خو زده شي لکه د دغه وطن شناختي نه لرو چې چیرته د حکومت لخوا رکاوټ راشي، د پاکستان حکومت لخوا نه کنه، بیا مونږ مشرانو پورې ځان رسوو، یا داسې بدبختانه څه لانجه راشي خپلو کې د دښمنۍ، یا داسې یو غټه خبره راشي، نو دغو جوی ته د مونږ کوچیان بیا خپل کار پرېږدي او هغه ته ځان رسوي چې دا خبره مخې ته لاړه نه چې ورایساری کړي.
هلته تاسو کوم اسناد لرئ آزادانه کولی شئ هغو ملبندونو ته ولاړ شئ یا څړځایونو ته چې تل بتلی؟
دا کوم خلک په هغه وخت کې د وروس په وخت کې یا هغه نه مخکې، لکه د اٹھارہ سوه اتلس سوه نوي له وخته ثبوت اوس مونږ سره شته د کوچیانو، پاکستان تر جوړېدو نه مخکېني. بیا چې کله پاکستان آباد شو، جوړ شو، د بازارو د خرو غاړه کې کوم خلک وو د مونږ کوچیان، نو هغو پاکستاني کارتونه جوړ کړي دي دا اوس هم، او مونږ له دغه شی په هغه وخت کې چا نه پېژانده چې کاټ یو پولیسي نیسي او اسناد انسان هم لري، بس دغه نه مونږ خلک لري. او بیا چې کله دغه د افغانیانو کاټو سلسله شروع شو، د کاټو رس جوړ شو، نو زمونږ خلکو اکثریت دغه پیور کارتونه جوړ کړل د افغانانو.
د کارتونه مې چې جوړ کړی دی، یعنی په مغو باندې کولای شي چې د خپل کارو بار روزګار مخته یوسي؟
دا د سکه لیکل نه مخکم کولای شو، دا کار نه و چې تا افغانې ته پاکستانې منل متحد یا یونیسیار مونږ ته دا ډاډ به بار بار راکاو چې د هر چا سره پیور کاټي، نو هغه په زور د زبردستی په پاکستان کې نظر ول کیږي او خپل کار ته به دای چې څه خل غواړي هغه چې کوي شي. تا کله مونږ دغه خبرو ښکار شو، عام افغانان خو به تر تاسو ته معلومات په ډیر ګڼ شمیر ونیول شو، ډیپورت سنټرو ته لاړ، حتی ماشومان ونیول شو، او په دغه ښکار مونږ اوس کوچانم سوي. او یو خبره بل ده چې د پاکستان حکومت دا اعلان کړی چې یو جن بل چیرته کوم افغانۍ زی هغه دې ونیول شي او هغه دې ډیپورت سنټر ته لاړ شي او هغه دې ډیپورت شي. اوس دغه خبرې سره مونږ ډیر سخت مخامخ شو، ځکه چې مونږ خپل رمو سره په یو ځای گزاره نه شو کولای. مونږ لښ په یو ځای، شل په بل ځای، پنځه ورځې بل ځای، زکه کوچیانې د مال لپاره ګرځو کنه او په دغه کې دا پالیسی نسته چې کوچای څوک ده او عام باجر څوک ده مرمم پاتې او کوچای ونیول شي تانې ته لاړ شي جیل ته لاړ شي ډیپورټ شي نو موږ ډیر مشکل سره مخامخ شو او ډیرو خلکو هم په ډیر کمه بیه مالونه خرڅ کړه یو سړي نن ټلیفون راته وکړ چې د ما شپږ سوه میږې وې دا نن هم خبره درته کوم او شپږ سوه میږې مې خرڅې کړې په څلورو روپیو کې ما ته یوه روپۍ میلاو شوه یعنې درې روپۍ مې تاوان شوې نو الله ګواه ده ډېرې په افسوس خبرې وکړې په کامه کلخیلو او زما خپله طبیعت ډېر پرې خرابه شو په هغه سړي
یعنی تاسو ته تر اوسه پاکستاني چارواکي د افغان کوچیانو په سترګه ګوري سره له دې چې دیرش څلوېښت کاله مو په پاکستان کې تیر کړي
بالکل داسې ګوري دغه پالیسي دغه بلتون هم نه ده راغلی چې دغه کوم افغانۍ ده او دا کوم افغانۍ ده هغو دغه یوه پالیسي جوړه کړې ده چې افغانۍ پیدا کړي او نیسی بده کې د کوچی او د کیموالا او د عام افغانی تمیز نسته بس څوک په مخه ورشي او مغه نیسی یا ډیپورټ سنټر ته ولي یا روپۍ تر واخلي یا ډیپورټ شي
تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ویل چې تاسو سندونه لرئ چې له څومره کلونو راهیسې هلته پاکستان کې اوسېدلی یاست څرځایونه معلوم دي په اوړي کومو سیمو ته تللی په ژمي کومو سیمو ته تللی کومه اداره شته پاکستان کې په خیبر پختونخوا کې په تیره بیا چې تاسو دغه کوچان هلته ورسره ثبت وي
بالکل د موږ کوم هغه شي دي مثل دا حکومت سره ستا کورم اجنسی کې د موږ د اسناد لرو چې و دې یو سرکاري غره ده موږ دا غره ټیکه کړی اتل سوا نوی کې اتل سوا پنځور شو کې مثال په دشه په مخکینو سندو کې موږ هغه ته خپل ټیکس ورکړی او خپل وخان او رمی مل ته ساتلې دي او د چې تاریخي اسناد د موږ ستا خو د شي جای نستا چې د موږ ورسو چې کونجی ته ورسو هغه وایي چې موږ تا ډر لپاره نه ده تر شپرانه پورې زه تللی ما هغه وایي چې موږ عجز یو چیف کمشنر ته زه خپل تللی ما هغه وایي موږ عجز یو یونیسیار ته زه خپل تللی ما هغه وایي موږ عجز یو آرډر موږ ته لپاسه ده هغه لپاسه جای موږ ته اوس معلومات نه کیږي چې هغه کومه دروازه ده او کوم جی ته موږ لاړ شو
په ټوله کې تاسو کوچان ټول له همدغه ستونزې سره مخامخ دي که یوازې دا په سیمه پورې تړلې وي چې په تیره بیا د خیبر پختونخوا په هغو سیمو کې چې هلته یو څه ناکراري زیاته وي هلته یا هغه سیمې چې د پاکستاني چارواکو تر کنټرول لاندې دي هلته دغه کوچان له دغه ستونزې سره مخامخ دي او که په ټوله کې
د پاکستان څلور صوبې دي په څلورو صوبو کې خو خصوصا د پنجاب صوبه کې خو په ډېر سخت مشکل سره کوچان مخامخ شو رمی پاتې شوې دوی ونیول شو دوی ډیپورټ شو او دغه رمی لکه لنګې میږي بیا د بې دماپي بلار به میږي په ډېر کم ریټ کسبانو ته ورکړي او په ډېر کم ریټ په یو کال په دوه کلو په قرضې ورکړي دلته بعضې خلکو چې د پاکستان کارتونه جوړ کړي هغه ته بدلې کړي او دوی د خپل عزت او د ځان په خیر بس لغه سیمو ووتل څوک افغانستان ته لاړ او څوک د خیبر پښتونخوا خواته ووتل
د تاسو کوچانو او هلته پاکستان کې داسې نور کوچان شته چې هغوی تاسو سره هم ژبې نه وي یعنی ډېر د افغانستان سره تړلي نه وي او هغوی سره تاسو په اړیکه کې یاست
بالکل داسې خلک سه نیم د کشمیر کوچان دي کشمیري مجر ورته وایي لکه د پاکستان مقبوضه کشمیر دي او نیم ګوجر ورته وایي د کاغان ناران د سواتو د دغو علاقو ګوجر دي کوچان دي دی ورسره موږ ډېر ژوندۍ اړیکې لرو مړې ژوندۍ ورسره لرو راس او درس ورسره لرو یو له بله خواخوږي ورسره لرو ځکه چې موږ د دوی دغه رسم رواج دندم یوه ده
په دغه حالت کې چې تاسو له دغه ستونزو سره مخامخ یاست هغوی خو به له ورته ستونزو سره نه مخ
نه نه هغه ځکه نه دي چې هغه خپل ایمینی لري خپل انتیل لري هغه په ټیټ لیول کوچان دي هغو چا سل مالی دي چا دوه سوه دي چا پنځوس دي ځکه هغه داسې دي لکه یو استاذ پورې چې شاګرد دي داسې کوچان دي
بیا هغوی په دغسې حالاتو کې تاسو سره کومه مرسته کولی شي
کولی شي هغه چې موږ باندې ډېره سخته موږ په بعضې خلکو راشي هغه وایي چې د تا رمه د ما رمې ته را ګډه کړه ځان یو خواکا او د تا مال به څو ورځو پورې زه حفاظت وکم لکه خواخوږي را سره څرګنده کی افسوس را سره وکي نور هغه خلک هم بیوست دي کوچی خوار چیرته ده چې کام ده چې دا له حکومت لري دي له سیاست ته لري خلک دي په دغه خبرو هغه خلک هم نه پیږي خو موږ سره خپل خوږي څرګنده کي بس هغه هم راځي را سره وښي.
حاجي صاحب دغه کوچانی ژون سره ډیر خلک آشنا نه دي که داسې په لنډه راته ووایه چې ستاسو دغه ورځنی ژوند څه ډول دی؟
دغه خبره ده وروره چې هر سړی په هغه خپل ځای کې خوشحاله وي. اوس چې مونږ د خیمې ژوند ده د مونږ زندګي د کېږدۍ ده تر اوسه پورې دا له 1500 کلونه واخله تر ننه پورې د مونږ هغه کېږدۍ په بنګله نه ده بدله ځکه بنګله کوچیتوب سره نه شي ګرځېدی. مونږ سره خپله خیمه کېږدۍ ګرځي که نه مونږ دا خپل ژوند کې خوشحاله یو خو دغه خپل ژوند کې بیا هم څوک نه پرېږدي بس د سیاست ښکار شوي اوس په دغه مونږ ترسوس درېږي.
دغه کېږدۍ کې مو کوم بدلون راغلی دی؟ یعنی دغه نننی عصر سره چې اوس موبایل ټلیفونونه راغلي دي کمپیوټر راغلی دی او ځینې نور د نوې ټکنالوژۍ آیا دا موږ کېږدۍ ته ننویستلی دي که نه؟
بالکل اوس شمشیانې راغلي دي بیټریانې دي سهولتونه زیات شوي دي او موږ خپل الکان په سکولونو کې اچولي بعضې غټو کورونو یې په مدرسو کې هم اچولي نو په دغه ځای خلکو ته سهولت په دغه رسېدلی ده. صحیح خبره ده.
یعنی تلویزیون نه لرئ؟
نه 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 تلویزیون کار نه کوو نه یې لرو. دا کوچي کې دا ډېره د عیب خبره ده.
تاسو ویلې چې ښوونځیو کې مو هم خپل اولادونه شامل کړي دي کله چې ښوونځي ته ځي تاسو دغه رمې څوک پیایي؟
دا داسې اوس یو کور کې لس پامیلي 15 پامیلي نیم کور پاتې شي په آریپور منچیرا پینډۍ پېښور په سیمو کې لکه سپینګیری پاتې شي او دا بوډاګان پاتې شي دغه ماشومان سکولونو ته ځي او کوم ځوانان تکړه خلک شي هغه خپلو رمو سره غرونو ته وخیځي. هلته غرونو کې ډېر ښه سهولتونه دي ډېر ښایسته یې بندونه دي بغو کې پیایي په خپله خلو شپانۍ را سره مزدوران یي بعضې خلک یې خپله پیایي بعضې په مزدورانو پیایي.
تاسو شپانه هم لرئ؟ شپانه څوک دي؟
کوچیان دي کوچیان دي و دې کې کوم غریب خلک یې قرضداري خلک خدا خو کوم در هر قسم خلک دي که نه کوم د مزدوري مستحق خلک شي هغه بیا مزدوري کوي هغه شپني کوي ما هغه موږ سره رمې پیایي.
کله چې له یوې سیمې بلې سیمې ته ځئ یعنی دا مو له مخکې پتیلې وي چې په هغه سیمه کې به څومره وخت پاتې کیږئ؟
دا موږ ته اندازه لګېږي چې که هغه نرا کته سو د هر سیزن موږ ته معلومات یي بعضې وخت موږ منچره کې میاست یوه نیمه تیر کړو داسې فصلو سیزن موږ ته معلوم یي بیا چې هغه فصل ختم شي آریپور ته راکته سو چاري کس ورته وایي ټیکسلا په دغه علاقه کې بیا چې دا سیزن ختم شي بیا څوک دې چې په تیجنګ خواته لاړ شي څوک دې پېښور ثوابۍ مردان خواته لاړ شي نو د هر سړي هغه خپله خوا کې چې کومه خوا کې شناختي موږ علاقې ته لاړ شي بیا چې پسرلی شي څوک د هریپور ډیم ته راشي تر بیلا ډیم کې دلته شفتلې کري خپلې رمې کې څري او بعضې خلک د عملته فصلونه ورته اخلي نو هغه خپله ګزاره چې دوی په کوم ځای کې کېږي هغه ځای کې وکړي نو د پسرلي په ټیم کې بیا د دوی یو له بله خبرې دوی ته د هرې میاشتې معلومات یي د هرې ورځې بیا موږ په هغه خپل سیزن په خپل تاریخ بېرته یلبندو ته روان شو زو په مخه.
خپله د عاید مو په څه ډول ترلاسه کوئ؟ د شیدو مستو د پلورلو له لارې او که په دغه جریان کې چې له یو ځای نه بل ځای ته ځئ هلته مثلا کوم پسه خرڅوئ میږه اوزه؟
موږ خو شیدې او مستو کورت غوړي دا خپله کوو په خپله استعمالوو دا د خرڅ کار نه کوو او نور موږ چې بعضې خلک کسانې ډېرې یا په دغه کوچیانو کې نیم کوچیانې میږې نه لري دغه نران وري واخلي دا اختر ته ساتو براکو ته په قربانیو کې بیا خرڅوو او همدغه کوچیان هم دغه دی چا چې 200 میږې لنګې نو سلو کې دي کې یو نران وري نن سبا د مال قیامت یو حد ته رسېدلی نو دا ډېره بیه کوي هر کوچی 500 لکه 1 کروڑ په کال کې دا خپل مال خرڅوي صرف د قربانۍ مال نو د مغې لارې نه خپل مصرف او د دوی ضرورت را پکوي.
د رسم و رواجونه مو په څه ډول دي؟ کله چې مثلا لور مو پیغلتوب ته رسېږي او غواړی واده کوي او زوی ته واده وکوي رسم څه ډول دی؟
نو دا د موږ چې کوم نن 200 کاله مخکې د موږ رواجونه 100 کاله مغه رواج هم ده هغه جرګه ورولو لیزداره خلک سپینګیري ورولو د لور پلار ته په ډېر احترام او په عاجزۍ په سوال هغه ته موږ منت کوو چې تا ته موږ د خیښۍ د دوستۍ د خپلوۍ زړه کېږي او ته یو ښه سړی او ځان سره چې مونږ همڅنګ بولو مونږ سره خېخي وکړه دغې لارې خېخي کوو او بیا واده لږ موده چې ووځي نو بیا هغه واده کارم چې جوړ شي بس واده په مغه ششم کوو.
دغه رسم و رواج مو څه ډول دی؟ د لور پلار ته تاسو رمې ورکوئ، پیسې ورکوئ؟ پیسې به معمولا تاسو دومره ډېر نه استعمالوئ که څنګه؟
نه، په دغه وخت کار کې ښه پښتنه دی وکړه وروره، ډېر بدلون راغلی. دا نن نه ما خو نه یادېږي، سل 200 کاله مخکې به چې چا خېخي وکړه په هغه وخت کې روپۍ نه وې، په مقابل کې به یې مېږې ورکولې او چا سره به چې روپۍ وې روپۍ به یې ورکولې. اوس صرف روپۍ ورکوي، آن دې روپۍ ورکړم اوس بنده سوه یا کمه سوه، ځکه خلک له دینه ډېر خبر سو، دغه جای ناروا بولي، دغه ته مونږ ولور وایي. د خور و د لور روپۍ اوس مونږه شادي چا وس کېږي هغه خو بېخي نه اخلي، او بعضې بعضې چې اخلي دومره روپۍ واخلي چې هغه خپلې لور ته سامان پرې وکړي او هغه سامان سره یې له خپله کوره جګه کړي د خسر کور خواته. نو اوس دغه چې کارونه نشته.
دیخ، تاسو چې له یوې سیمې نه بل سیمې ته ځئ، روغتیایي خدمات څه ډول ترلاسه کوئ؟ هغه سیمو کلینیکونو ته لاسرسی لرئ، روغتونونو ته؟
بالکل وروره، مونږ د خدای شان ده، اوس اول زه خپله له اسلام آباد واخله له کاغان ناران پورې 15 کاله په پښو تللی یم او راغلی یم. د هر کلي خلک، د هر بازار کې هسپتال، د هر جای معلومات چې راته چې بعضې سړي ته معلومات نه وي، مریض پیدا شي مونږ بیا یو مریض سره دوه درې زو او هغو ته معلومات یي د هسپتال، بس هغه هسپتال ته زو چې کوم هسپتال کوم علاقه کې زندي هسپتال یې هغه ته مونږ مریض ولو.
وړیا درملنه کېږي او که پیسې هم ورکوي؟
نو دا ایمرجنسی مریض سي بیا شخصي هسپتال ته ولو، هغه بیا روپۍ ورکوو، روپۍ اخلي. او دوامدار مریض سي بیا سرکاري هسپتال ته بوزو، بیا درملنه سپیشل یم پاکستانی دا چې بیا موږ سره مې هسپتال کې دا سیستم نشته چې تا غوانه کو پاکستانه.
اوس چې دغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو کې ترنګلتیا زیاته شوې ده، له دې سره تاسو مخکې یادونه وکړل چې په تاسو باندې هم فشارونه زیات شوي دي، د افغانانو په نوم باندې مو نیسي او افغانستان ته مو ریپورټ کوي، په ټوله کې دغه وضعیت څه ډول ګورئ؟ آیا که چیرې هم دغه اړیکې همداسې کړکېچنې وي او یا له دې نه نورې هم کړکېچنې شي، فکر کوئ د تاسو ژوند به هم هلته ډېر تریخ شي؟
مونږ ژوند تریخ نه، تریخ سوی ده ډېر، خدای ګوا ده مونږ په دغه کې نه وو. د پاکستان عوام او مونږ دا خبره نشته، افغانستان او پاکستان مونږ دا ټول یو کور بالو بولو. دغه عوام مونږ سره داسې وو لکه د یوې مور او د یو پلار زمن چې کوم دغه حالات و شروع شو، مونږ ډېر خلک ونیول سو. ما خدای ذکر تا ته مخکې مون وک ډیپورټ سو، جیلونو کې دي، جیلونو ته لاړ، د بعضې وخت د ډېرو روپۍ په بدله کې دوی را خلاص شي. نو دغه سختې سرګردانۍ سره مونږ مخامخ شوي، نو د مونږ غږ له اوسه داسې جای نشته چې هغه د مونږ غږ اورېدلی او د مونږ په باره کې هغه خلکو څه سفارش کړی. نو مونږ چې چا ته ووایي هغه وایي دا پالیسي د ټول افغان دپاره یوه ده. مونږ ورته وایي مونږ کوچیان یو، مونږ د پاکستان له جوړېدو نه مخکې به زمه دلته راتلو، وړی به هغه چې تلو. بیا هم چې تاسې افغانیان بولئ، ښه ده افغانیان، مونږ هرې اوس سره 500 200 300 مېږې دي، نو دا خو په یوه ورځ او په یوه جمعه او په یوه میاشت کې نه خرڅېږي. دې دپاره داسې یو قانون جوړېدل په کار وو چې یا بارډر خلاص کړی وای، مونږ خپلې رمې له ځان سره اړولې وای، تللي وای، او یا دلته مونږ دپاره داسې یو سهولت پیدا شوی وای چې مونږ په دغه خپلې رمې د مونږ د کوچي سړي خو په رمې زړه نه کېږي د خرڅولو، خو ډېره سخته مجبوري راغله. نو مجبوره چې خپلې رمې به خرڅوو، خو هغه خرڅ وخت هم هم څوک نه پرېږدي وروره، داسې یو وخت راغی.
هغوی چې نیول شوي تاسو ویلې افغانستان ته ډیپور شوي، ورسره په تماس کې یاست چې په افغانستان کې په ټوله کې د کوچیانو ژوند څه ډول دی؟ دلته خو هم دې خوا کې هم وچکالي ده، ډېرې سیمې هغه څړځوینه چې پخوا به کوچیان ورتلل هغه هم محدود شوي دي.
بالکل، اوس هغه کوچیان لکه هغه کوچیان نشته چې پلار نیکه به بلد و مونږ دغوی نومونه پاتې دي، هزاره جا تور چیر د اوښانو له لارې بتله، هغه مالونه خو افغانستان ته نو سره پریدي دوی ډیپورت کړو مال نسته بس هغه کوم بارډر باندې دوی ډیپورت شو کې کندهار لارې لاړ کندهار په سیمو کې دي که د تورخم په لارې لاړ کابل او د رنګرهار په سیمو کې دي عادي ځوان تیری پراته دي په یو ځای باندې
یعنې هغوی هم بېرته غواړي چې را شي ځکه چې رما ورسره نه وي کوچی بلته څه کوي په افغانستان کې
دا حقیقت خبره ده زمونږ د پاکستان او د افغانستان دواړو حکومتونه دا اپیل ده چې مونږ غرونو کې ازادي په پاس هم ازاد ژوند تیر کړو او دلته هم ازاد ژوند تیر کړو خو داسې یو وخت راغلی چې هرې خوا ته حکومتونه هم نن سبا سوچ نه کوي بس دوی خپل د جنګ په حالات کې او غایو کار ته سوچ وي او عوام ته سوچ نه وي د دغه دواړو له جنګ له کابله عوام ته ډېر سخت تاوان ورسېد او ډېر پریشانۍ سره خلک مخامخ دي وروره
حاجي صاحب وروستۍ خبره مو وکړئ څه غواړئ له چارواکو له پاکستاني چارواکو یا د افغانستان کې د طالبانو له چارواکو هغوی څه کولی شي د طالبانو د قومونو او قبایلو چارو وزارت لري څه غوښتنه لري
غوښتنه خو د مونږ اواز وړکی د هر چېرته نه رسېږي خو د مونږ اواز د اله د دوی غوږو ته به غټ اواز ورسوي د دواړو ملکو امن غواړو ځکه د پاکستان عوام او د افغانستان عوام دا وروره د زړه له کومې وایم چې ډېر یو ښه وخت یې تېر کړی او ډېر چې دوی جدا کېږي دوی ډېر افسوس زاروي نو چې امن راشي لکه پخوانه چې د مونږ کوچیانو عام عوام څخل تګ را تکاو نو مونږ خو اپیل دغه د غوښتنم دغه خبره ده
حاجي صاحب سید خان کور ودان چې د ازادي میلمه په دې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ
قدم خاورو خپل ولو تد پین خودم دا جمله پات شوا ویلو تد پین خودم تا شرمینلرم تا شرمینلرم تا شرمینلرم تا شرمینلرم
قدم خاورو خپل ولو تد پین خودم قدم خاورو خپل ولو تد پین
خدا میں ہیس کلا کوئے ونشو
جوبا هر زخم د زخمی زړه درته وخایما خو یو مې هم درته خو دیونه شو چه اوخ کو تو یولو تد پرین خودم توی چه اوخ کو تو یولو تد پرین خودم دا جمله پات شوا یلو تد پرین خودم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم بے قدم خاورو خلولو تد پرین خودم بے قدم خاورو خلولو تد پرین خودم دا جمله پات شوا یلو تد پرین خودم